هم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد، میکروفون را به همکارم نوریاس نوری می سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد. نوری صاحب بفرمایید.
بله سلطان محمد سرور، تاسو ستړی مشهید از دې ورو قدر منوریدون کوی و بل پختو خبرونه پیل شو. د خبرونه تر نه وجود دوام کوي. په دوهمه نیمه کې د خزو په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یو بل برخه ته خبرو چې په زابل کې د خزو پر ستونزو انڅرخي. دغه راز په نړیوال په سیمه ایزو او نړیوال موضوعاتو کې د مصر د ورستي د تاوتریخوالي له حاله مو خبرو، او په کورنیو موضوعاتو کې اوري چې هند ژمنه کړې چې دا هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرسته دوام ورکړي. د هند دا ژمنه د افغانستان د ولسمشر له دوهم رسیال سره په کتنه کې کړې ده. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، صفي الله ستانکزی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د هند حکومت او هندي سوداګرو ژمنه کړې چې له 2014 کال وروسته به هم له افغانستان سره خپل مرستې جاري وساتي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان ته به د ولسمشر کرزي د سفر په وخت یو ځل بیا له هغه هیواد څخه د طالب بندي مشرانو د خلاصون غوښتنه وکړي، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د ادعاو په اړه د سپیناوي غوښتنه وکړه. اوس هم پوره خبرونه. د هند حکومت او د دغه هیواد سوداګرو ژمنه کړې ده چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. هندي مشرانو دا ژمنه پرون په نوې ډیلي کې د افغانستان د جمهوری ریاست له دویم مرستیال کریم خلیلی سره په کتنه کې وکړه. د کریم خلیلی د دفتر مشر عباس بصیری له نوې ډیلي څخه په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل
دایوې
افغان پلاوی هڅه وکړه چې هندي لورې په افغانستان کې زیاتې پنګونې ته وهڅوي. هندي مقامات هم په دې برخه کې خپل چمتووالی وښود، او له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پر خپلې پنګونې ټینګار وکړ. د افغانستان د جمهوری ریاست د دوهم مرستیال او هندي چارواکو ترمنځ خبرو کې د ایران له چابهار بندر څخه د ګټې اخیستنې او د افغانستان له لارې د پاکستان او بیا هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د جوړولو په اړه هم خبرې وشوې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پاکستان ته به د افغان ولسمشر د سفر پر وخت یو ځل بیا له هغه هیواد څخه د یو شمېر طالب بندي مشرانو د خلاصون غوښتنه وکړي. د دې شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی په اجنډا کې د ملا عبدالغني برادر په ګډون د یو شمېر طالب بندي مشرانو نمونه هم شامل دي.
بازی هغه مشران طالبان بندیان چې خصوصا په پاکستان کې بندیان دي، زمونږ غوښتنه دا ده چې د سولې او د مذاکراتو په خاطر باندې، د دې مسلې د صورت په خاطر باندې هغه باندې مغور شي او دا بندیان را خوشی کړي شي.
تر دې مخکې د پاکستان له زندانونو څخه د شاوخوا 60 تنو طالب بندیانو د خوشی کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. خدای نه ده معلومه چې آزاد شوي طالبان مشران چیرې ولاړل. یو شمېر څېړونکي وایي چې له آزاد شوي طالبانو څخه یو شمېر بیرته د طالبانو له لیکو سره یو ځای شوي دي. د کونړ د چاپې درې پولیس وایي له شپږو میاشتو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفانو تر محاصرې لاندې دي، خو نه ولایتي ادارې او نه هم مرکزي حکومت تر اوسه پورې د محاصرې د ماتولو او هغوی ته د ملاتړي ځواک د استولو لپاره کوم اقدام کړی دی. د چاپې درې پولیسو په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل دوی له خپلې سیمې دفاع کوي او مورال یې لوړ دی، خو د اړینو موادو او تجهیزاتو له سختې ستونزې سره مخامخ دي. او په پای کې هم یو سپورتي خبر، هغه هم دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیا په ایمرجنګ کپ سیالیو کې نن سهار د هند له یو ټیم سره لوبه پیل کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک وایي دا د ایمرجنګ کپ په ګروپي سیالیو کې د افغانستان دریمه او وروستۍ لوبه ده چې د هند د درویشت کلنو له ټیم سره پیل کړې ده. افغانستان له دې مخکې یوه لوبه په نیپال له نیپال ګټلې او یوه لوبه په پاکستان باندې بایللې ده. بیا هم خراغلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال د ادعاو په اړه د سپیناوي غوښتنه وکړه. امنیت شورا د تړلو دروازو تر شا په بیړنۍ غونډه کې د دغې پیښې په اړه د بې پرې فوري څېړنې ملاتړ وکړ، خو دا یې ونه ویل چې آیا د ملګرو ملتونو پلټونکې ډله چې اوس په سوریه کې ده دمشق ته نږدې د دې پیښې په اړه څېړنه وکړي که نه. په ملګرو ملتونو کې د ارجنټاین سفیر ماریا کریستینا پرسی ویل چې هېواد یې په اوس وخت کې د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري وویل:
I can say
نموری وی زو ویلی شم چې د دغه ادعا په اړه د امنیت شورا غړي سخت اندېښمن دي او ټول داسې احساس کوي چې باید دا معلومه شي چې څه پېښ شول او مسله باید په احتیاط تعقیب شي. د شورا ټول غړي موافق دي چې د هر لوري لخوا په هر ډول شرایطو کې د کیمیاوي وسلو استعمال له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. راپورونه وایي چې روسیې او چین په دې اړه د ملګرو ملتونو له فوري څېړنې سره مخالفت وکړ. د سوریې د رژیم مخالفین وایي د دمشق په یوې څنډه کې په پرونۍ حمله کې له 1400 زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې حکومت دغه ادعا رد کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدینو یې غوښتنه وکړه چې په سوریه کې د ملګرو ملتونو پلټون کې د دې پېښې په اړه فوري څېړنه وکړي. راپورونه وایي چې د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک به نظربند وساتل شي. دا خبره د پوز په ملاتړ د مصر د موقت حکومت د صدر اعظم دفتر کړی ده. له دې وړاندې راپورونو کې ویل شوی و چې د قاهرې د جنایي جرمونو محکمې مبارک ته د فساد له قضیو براءت ورکړی او ښایي نوموړی نن پنجشنبه خوشي شي. 15 کلن حسنی مبارک د 2011 میلادي کال د اپریل میاشت راهیسې کله چې واک د ولسی پاتون په نتیجه کې ختم شو زندانی دی. اخوا بیا د امریکا متحده ایالاتونو د مبارک د خوشی کېدو موضوع د مصر یو کورنۍ مسأله بللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند جین ساکی په دې اړه وویل:
As we've long said with respect to Mubarak, this is an internal
issue. ویل کسره چې موږ په خوانه د مصر د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک په اړه ویلي د هغه موضوع د مصر یو کورنۍ قانوني مسله ده. د هغه موضوع خپل قانوني پړاوونه تر سره کوي. په دې اړه نوري پښتني باید د مصر چارواکي ځواب کړي. د وړاندې د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي و چې د مبارک د خلاصون مسله د مصر یو داخلي قضایي موضوع ده. د عراق صدر اعظم له هندي چارواکو سره د سوداګرۍ او پنګونې په اړه د خبرو په مقصد نن نوې ډیلی ته ځي. په 2003 میلادي کال کې په عراق کې د پخواني واکمن صدام حسین د رژیم لړنګې دورا په دې خوا د لومړي ځل دی چې د عراق صدر اعظم هند ته سفر کوي. نوري آل مالکی بل نوې ډیلی او ممبئی څخه د خپلې درې ورځنۍ کتنې په ترڅ کې له خپل هندي سیال من موهن سنگ او ولسمشر پرناب مکرجي سره وویني. عراق هند ته د تیلو دوهم استر صادرونکی هیواد دی. او د امریکا د میریلند ایالت یو پوځي محکمې پرون هغه سرتیری ترشې د امریکا سلګونه زره پوځي او ډیپلوماټیک محرم اسناد ویکی لیکس وی پانی ته ورکړي. د 15 کلونو د بند حکم وکړ. څارنوالانو دغه 15 کلن سرتیری برادلی مانینګ ته د 22 کلونو بند غوښتنه کړې و، خو په سزا کې ورسره له هغې کموالی راغی چې د محکمې قاضي پر نوموړي تر ټولو جدي تور چې له دښمن سره د همکارۍ تور و به اساسه وباله. برادلی مانینګ په 2010 میلادي کال کې هغه مهال چې په عراق کې ویکی لیکس ته د امریکا سلګونه زره محرم پوځي او ډیپلوماټیک اسناد او عراق او افغانستان کې د جګړې د میدان راپور نه ورکړي دي. ویکلیکس د دغه محرم اسناد سپارل د متحد ایالاتو په تاریخ کې د محرم معلوماتو تر ټولو ستره افشا کېدنه ده. سرتیری مانینګ د خپل د کار له امله بخښنه غوښتې او ویلي دي هغه غوښتل د امریکا د پوځي او ډیپلوماټیکو چارو په اړه بحث ته خلک وهڅوي. دا مهم خبرونه.
لاسفی الله ستنګ زی مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د غراز د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستل او کتلی شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې هند ژمنه کړې هیواد دا هیواد بل 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرسته دوام ورکړي.
توسعه رای چابهار برای ترانزیت اموال تجارتی هند به افغانستان و آسیای میانه و برعکس در قسمت ها هم تأکیدی بیشتر صورت گرفت.
د افغانستان د ملي جبهه مشر احمد ضیا مسعود چې د منشن په غونډه کې ګډون کړی وایي د دې غونډې ټول ګډونوال د سره موافق وو چې د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره په دې هیواد کې یو پارلماني نظام غوره دی.
و همګي معتقد بودن که اګانه راه حل ایجاد یک حکومت پارلماني و داشتن یک اداره غیر متمرکز د افغانستان.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له ځوانانو غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي. په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې اروپایي ټولنې په مصر کې وروستی تاوتریخوالی غندلی دی. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې البته په وروستۍ برخه کې د پټې خولې فریاد د پروګرامونو د لړۍ یوه بله برخه درته خپروو چې په زابل کې د ښځو پر ستونزو څرخي.
څوک اوس یو مشکلاتو سره بیا خصوصا د اقتصاد د کمزوري سره مخامخ دي، د سواد د کمزوري سره مخامخ دي.
هند ژمنه کړې چې دا هیواد به له 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. هندي مقاماتو دا ژمنه د افغانستان د جمهور رئیس له دوهم مرستیال سره چې له نوي ډیلي څخه په کتنه بوخ دی په خبرو کې کړې ده. په عین حال کې هندي سوداګرو د افغانستان د قانونو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې ده. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال کریم خلیلی 13 ورځ په نوی ډیلی کې د هند له ولسمشر صدر اعظم او نورو لوړ رتبه مقاماتو سره وکتل. د کریم خلیلی د دفتر مشر عباس بصیر په تلیفون ازادي راډیو ته ویل چې په دغو خبرو اترو کې هند ژمنه وکړه چې له افغانستان سره بل 2014 کال وروسته هم خپل مرستو ته دوام ورکړي. د ښاغلي بصیر په وینا کریم خلیلی او د هند صدر اعظم منموهن سنگ د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو پرانا کې د سیاسي، امنیتی او سوداګریزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. دواړو خو پر دې تمرکز وکړ چې څنګه افغانستان ته او بیا له دغه هیواد څخه منځنی آسیا ته د هند د مالونو د رسیدو لپاره ترانزیټي لارې وموندل شي. د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال او د هند صدر اعظم ترمنځ په خبرو کې د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ترکمنستان د ګاز د پایپ لاین د جوړېدو مسأله هم یاده شوې ده. د کریم خلیلی د دفتر مشر وړاندې ویل
توسعه رای چابهار برای ترانزیت اموال تجارتی هند
دی وی افغانستان او بیا منځنی آسیا ته د هندي مالونو در رسولو په مقصد د چابهار بندر د پراختیا او د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ترکمنستان د غاز د لیک د پروسې په اړه هم خبرې او بحثونه وشول. افغان چارواکي وی د هند صدر اعظم منموهن سنگ خپل حکومت ته امر کړی دی چې د افغانستان د ترانسپورت سیستم د پیاوړتیا لپاره د هیواد ته له زرو څخه د زیاتو بسونو د ورکولو چاري هم ګړندې کړي. د ښاغلي بصیر په وینا له کریم خلیلی سره په کتنه کې هندي سوداګرو د افغانستان د قانونو په ځانګړي توګه د حاجیګک، هرات او بامیانو په قانونو کې د پانګونې لپاره خپل لیوالتیا ښودلې ده.
وامر دل چهن جمنه کړی دا هیواد بل 2014 میلادي کال وروسته هم له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. هندي چارواکو دا جمنه د افغانستان د جمهور رئیس له دوهم مرستیال کریم خلیلی سره چې اوس د نوی ډیلی په کتنه بوخ دی په خبرو کې کړی ده. یو شمیر سیاسي کتونکو وای هند ته د کریم خلیلی دغه سفر پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی له کېدونکو سفر سره تړلې ده. افغان کتونکو یونس فکور ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت غواړي له دې لارې پر پاکستان فشار راوړي چې افغانستان سره په خپلو ژمنو عمل وکړي.
کرزی صاحب په دغه وخت کې چې پلان کړی دی د فشار یو وسیله ده پر پاکستانیانو باندې چې را سره کوي او زما هغه وادي چې مور سره کړی دی منې خوشا کني موږ د هندستان څخه نظامي مرستیا خو زه فکر کوم هندستان به غټو نظامی مرستو ته زرشنی کی او نه امکانات لري.
هند او افغانستان په 2011 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړی دی. په دې سند کې له افغانستان سره امنیتی همکاري هم شامل دی. خو لکه څنګه چې مواورید یونس فکور په دې عقیده دی چې ممکن هند دې ته زړه خنه کړي چې افغانستان ته په پوځي برخه کې ډېرې غټې همکاري وکړي.
ازادي رادیو د بیطرفه مؤسق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سر بیره د غراز لوی خارونو کابل، هرات، کندهار، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پل علم، مهترلام، غزنی، لشکرګاه او قلات او اسد آباد کې د اف ام پسل شریف پند صفه هم صافه او وازی او ریدل شي. او وسم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي. جناقا الکوزي د ټول ویډیو رسپانو مطالب لوستي او غټ کې وړاندې کوي.
د سولې او جګړې انسټیټیوټ خبرونه په روستۍ غنه کې مرکزی آسیا له 2014 کال وروسته په خطر کې ده تر سرلیک لاندې یو مضمون خور کړي او په برخه کې راغلي. سیمه ایز چارواکي په دې باور دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې د مرکزی آسیا د هیوادونو د وسلوالو د فعالیتونو زیاتېدل خي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته ممکن وسلوال فرصت څخه ګټه واخلي او په خپلو مربوطو هیوادونو کې ځانونه ځای کړي. د خبرونه په باور اسلام پال ډلې د خپل عملیاتو د دوام په مقصد ممکن د نشئی موادو په قاچاق کې داخل شي او دا مسله هم دا اوس هم د مرکزی آسیا د بې ثباتۍ یو مهم عامل دی. د سولې او جګړې انسټیټیوټ په بدخشان او فاریاب ولایتونو کې د تاجکستان او ترکمنستان پولو ته نږدې د وسلوالو طالبانو تهاجمي حملو ته اشاره کړې او لیکي د ازبکستان اسلامي غورځنګ چې د دې هیواد د فرغانه درې اوسیدونکو جوړ کړی په 1999 او 2000 کلونو کې په قرغزستان او ازبکستان کې د یرغلونو له امله بد نوم وګاټه. کله چې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ شو، د ازبکستان اسلامي غورځنګ ډله د پاکستان شمال لویدیځ ته لاړه. د سولې او جګړې انسټیټیوټ خبرونه زیاتوي، د روان کال مې میاشت کې طالبانو او د ازبکستان اسلامي غورځنګ دواړو د پنجشیر د ولایت پر مقام او د بدخشان په جنوب کې د حملو مسؤلیت منلی وه او دا یې ګډې حملې بللې وې. په دې حملو کې شپږ واړه حمله کوونکي او یو پولیس وژل شوي ول. خبرونه د قزاقستان په الماتی ښار کې د یو سیاسي چړونکي مراد شیبوتوف خبره راخسته چې وایي په افغانستان کې بې ثباتي ځکه ګاونډیو هیوادونو ته ګواښونه مخامخوي چې نورو بنسټپالو ته شرایط برابروي. په همدې اړه د تاجکستان د سیاسي چارو د کارپوه الکساندر اسکندروف خبرې هم په خبرونه کې راخیستل شوې چې وایي وسلوالې ډلې پلان لري چې د تاجکستان د پولې په جنوب کې خپل سنګرونه ټینګ کړي او له هغه ځایه په تاجکستان کې حملې وکړي او بیرته افغانستان ته واوړي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ خبرونه د چړونکو په حواله وړاندې لیکي ناتو ځواکونو په افغانستان کې په هغو ځایونو کې عملیات کول چې د دوی په نظر یې اړتیا لیدل کېده. وسلوالو جرات نه کاوه چې په خلاص لاس په ټول هیواد کې فعالیت وکړي. دوی دا مهال د مرکزي اسیا په هیوادونو کې خپل فعالیتونه پیل کړي او له ځایي خلکو څخه ملاتړي جهادیان خپلو لیکو ته جذبوي. له دې څخه داسې بریښي چې دوی خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي او د یو څه لپاره تیاری نیسي. زیات شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان او پاکستان د فوټبال د ملي ټیمونو ترمنځ د دوستانه سیالۍ په اړه مقالې او مضمونونه خپاره کړي. امریکا چاپ وال سټریټ جورنال ورځپاڼه په دې اړه لیکي پاکستان او افغانستان په ډیرو مواردو کې په خپلو کې لفظي ناندرې کله ناکله د لانجمنې پولې په اوږدو کې ډزې او نښتې کړي، خو د سه شنبې په ورځ دواړو ګاونډیانو بل ډول سیالي وکړه او د سوله ییزو اړیکو لپاره یې هیلې زیاتې کړي.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان ملي جبهه وایي د منشن په غونډه کې د افغانستان د موجودو ستونزو په هکله له بحثونو سربیره له 2014 میلادي کال وروسته په دې هیواد کې د پارلماني نظام په رامنځته کولو هم خبرې وشوې. د یاد جبهې مشر احمد ضیا مسعود پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل د جرمني د منشن د غونډې ټولو ګډونوالو په افغانستان کې د پارلماني نظام پلوي کوله. د جرمني د منشن ښار د رواني اونۍ په سر کې د یاد غونډې شاهد و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له مخکې ویلي چې په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون یوازې د قانوني میکانیزم لمخې امکان لري. په اړه نور تفصیل د سید کمال شاه عارف پر راپور کې
د افغان حکومت یو شمیر سیاسي مخالفینو د منشن په ناسته کې د جمهوری ریاست تر روانو انتخاباتو د سولې د پروسې په حق له د خبراتورو ترڅنګ په افغانستان کې د پارلماني نظام پر رامنځته کولو هم موافقه کړې. دغه ناسته د تیر شنبه او یک شنبه په ورځو د جرمني د منشن په ښار کې د حکومت یو شمیر مخالفو سیاسي ډلو د مشرانو او د سیمې او نړۍ د یو شمیر سیاسي کارپوهانو په ګډون جوړه شوې وه. د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود چې خپله هم د منشن په غونډه کې ګډون کړی و، د چهار شنبه په ورځ کابل کې خبرالان ته د دې غونډې نتیجه داسې بیان کړه.
د مونیخ کانفرنس د افغانستان د ستونزو او مسایلو د هواری په برخه کې یو نړیوال کانفرنس و. دا چې موږ تر 2014 میلادي کال وروسته څه ډول یو سیاسي جوړښت رامنځته کولی شو تر څو د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي. هلته لازمې څېړنې ترسره شوې او د ټولو سلا پر دې وه چې یوازینۍ د حل لار د پارلماني نظام او د یوې غیر متمرکزې ادارې رامنځته کول دي.
په دغه ناسته کې د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی مشر امر الله صالح، د جنرال دوستم په مشرۍ د جنوبي مرستیال فیض الله زکی، د اسلامي وحدت مشر محمد محقق او د پاکستان، ایران او امریکا یو شمیر سیاسي څېړونکو ګډون کړی و. تیر کال هم د امریکا د سناتورانو او د افغان حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو د یو شمیر استاد لخوا د پارلماني نظام د رامنځته کولو په هدف د تور ته ناسته د برلین په ښار کې جوړه شوې وه. د افغان حکومت یو شمیر سیاسي مخالفین داسې مهال په هیواد کې د پارلماني نظام غوښتنه کوي چې تر دې وړاندې د بهرنۍ چارو وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د نظام تغیر یوازې د یو قانوني میکانیزم له لارې امکان لري. د بهرنۍ چارو وزارت ویان جانان موسازی د یک شنبه په ورځ په خبري کانفرنس کې په دې حق له داسي ویلي و.
د قانوني اساسي نظام سیاسي دولت
په اساسي قانون کې د افغانستان د دولت سیاسي نظام ډیر سرګند دی. کچیر د افغانستان د سیاسي نظام پر بدلون خبري کیږي، دا د افغانستان د ملت حق دی. که هغه یو پوزیشن وي او کنه وي، دا چې د افغانستان سیاسي نظام تغیر وکړي نه یوازې او یوازې یو قانوني میکانیزم د مخه بدلیدلی شي
قانوني صورت بگیره.
لبلوری یو شمیر افغان کارپوهان وایي د هیواد شرایط په کتو سره اوس مهال په افغانستان کې د پارلماني نظام په اړه خبرې کول تر وخت مخکې خبر ده. هغوی وایي په افغانستان کې د رسنیو نظام ستونزې ته په پام لا ډیر وخته چې په دې هیواد کې پارلماني نظام رامنځته سي. د یادو کارپوهانو په باور پارلماني نظام اوس مهال د افغانستان د بې ثباتۍ لامل ګرځي او په دې اړه هر ډول طرح وړاندې کول هیواد یو ځل بیا د کورنۍ جګړې او حتی د تجزیه پر لور بیایي.
و امر دل چې د افغانستان د ملي جبهې مشر احمد ضیا مسعود چې د منشن په غونډه کې ګډون کړی وایي د دې غونډې ټول ګډونوال د سره موافق چې له 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د ستونزو د هواري لپاره یو پرلماني نظام تر ټولو غوره نظام دی. 2014 میلادي کال کې د افغانستان د جمهوریت ریاست او ولایت شوراګانو انتخابات کیږي او دغه راز د دې کال په پای کې به ټول محارب ځواکونه هم له افغانستانه وځي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا له ځوانانو غواړي د ولسمشرۍ او ولایت شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې فعاله ونډه واخلي. دا غوښتنه پرون د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت غونډه کې په کابل کې وشوه. دې غونډې ته د ازادي راډیو خبریاله مرزیه احمدزی ورغلې وه. رپورټ راکوي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو مرستیال تیمورشاه ایساقزی له ځوانانو څخه وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې هغه کاندید ته رایه ورکړي چې د دوی د ستونزو هوارولو ته ډیر پام وکړي.
سږکال نور زموږ شوار ځوانانو ته د یووالي شوار. ځوانان ټول باید یو موټی شي او پرې نږدې چې د دوی نه په انتخاباتو کې ابزاري استفاده وشي. او ځوانان کوشش وکړي چې پروګرام ترې ورکړي، نه شخص ته، هغه پروګرام ته چې د ملت په ګټه وي، د مملکت په ګټه وي او د ځوانانو قوي شتون په راتلونکي نظام کې تضمین کړي.
ښاغلی ایساق زیو ویل سلور میاشتې وړاندې د ځوانانو د ستونزو د حل په هدف په یوې ملي ستراتیژي کار پیل شوی چې له مخې باید تر راتلونکو 15 کلونو پورې ځوانانو ته په تعلیمي او روغتیایي چارو کې اسانتیاوې برابرې شي. راپورونه وایي چې په افغانستان کې په سلو کې 250 کسان د بیکارۍ له ستونزې سره مخامخ دي چې ډیری یې ځوانان دي. دغه راز په تیرو څو کلونو کې لسګونه زره ځوانان ونه توانېدل چې د لوړو زده کړو لپاره په تونونو ته لار پیدا کړي او دا هم ځوانان یو لوی ستونزه بولي. همدا شان د وسلوالو مخالفینو لیکو سره د یو شمیر ځوانانو یو ځای کېدل، په نشي توکیو د زرګونو ځوانانو روګدیدل او غیر قانوني مهاجرتونه د ځوانانو لپاره نور ستونزې بلل کیږي. ځوانان وایي چې افغان حکومت روسه د دوی د ستونزو د حل لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. دوه تنو ځوانانو په دې اړه خپل نظرونه ازادي راډیو ته داسې بیان کړل.
زمانم اشمت الله دولسم ټولګي زکهونکه ان شاء الله پر راتلونکو انتخاباتو کې زبا غډونو کې ما ځوانانو غوډي مشکلات لري. مثلا دا ډيري ځوانان چې کله چې مکتب نه فارغي دي نشي کولای چې عالی تحصیلات لاره پیدا کی. بیکاری به هدا به اندازه ډیره ده او بل ډیر امنیتی مشکلات شته. زه سړی مونږ غواړم چې دا مشکلات ټول د افغانستان ټول مشکلات چې په اوسني حالت کې شته دا ټول حل کی.
باید هغه چاته رائے ورکړو چې هغه خرڅ شوی نه وي او د افغانستان د دې ملت غام ورسره وي.
راپورونه وایي چې دا مهال په افغانستان کې سلګونه زره ځوانان بیکار دي. سیړونکو دا موضوع یو لوی ټولنیز اقتصادي او حتی امنیتي ستونزه ګڼي.
و امر دل چې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت غونډه کې له ځوانانو وغوښتل چې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې چې د 2014 میلادي کال په اپریل میاشت کې ترسره کیږي فعاله ونډه واخلي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت غواړي د پوهنتونونو د نړیوال شورا غړیتوب ترلاسه کړي. د لوړو زده کړو وزارت چارواکو په همدې هدف په کابل کې یو دورځنی کانفرنس جوړ کړ او د لوړو زده کړو په برخه کې د پرمختګونو ننګونو او د هغو د هوارولو په اړه پکې خبرې کیږي. په دې کانفرنس کې د IUC یا د نړیوالو پوهنتونونو د شورا مشر وویل د افغانستان له پوهنتونونو سره هر ډول مرستو ته چمتو دي. په دې اړه تفصیل د ناجسا په رپورټ کې.
د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د پوهنتونونو په نړیواله شورا کې د غړیتوب په ترلاسه کولو سره به د کابل په ګډون د هیواد ځینې نور پوهنتونونه هم د دې شورا په چوکاټ کې شامل شي. د لوړو زده کړو وزارت د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یو دوه ورځنی نړیوال کانفرنس پیل کړ چې د لوړو زده کړو په وړاندې به په پرتو خنډونو او په دې برخه کې به په شو پرمختګونو خبرې کیږي. د دې وزارت مرستیال محمد عثمان بابوري د پوهنتونونو ځوانانو په نړیوال شورا کې د افغانستان غړیتوب د لوړ زده کړو د پرمختګ لپاره مهم وباله.
موږ په داسې حال کې چې په دې شورا کې خپل غړیتوب پړو، دوه مهم اهداف هم دغه کانفرنس ته لرو. یو د لوړ زده کړو پر مهمو موضوعات باس او بل بل د شورا سره زموږ د پوهنتونونو د غړیتوب په اړه خبرې وي.
د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د پوهنتونونو په نړیواله شورا کې د غړیتوب اخیستل به افغانستان د نړیوالو پوهنتونونو د متخصصینو راتګ ته هم زمینه برابره کړي. دغه کانفرنس به د پنجشنبه په ورځ پای ته ورسیږي او د عراق، ترکیه، لیبیا، قزاقستان، پاکستان او د لوړ زده کړو چارواکو هم پکې ګډون کړي. د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د کانفرنس په دویمه ورځ به د فارغ شوو محصلینو لپاره د کارموندنې په لارو چارو، د پوهنتونونو ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا او ځینو نورو اړوندو مسایلو خبرې وشي. د قومونو او قبایلو په چارو کې د ولسمشر حمید کرزي سلاکار وحید الله سباون په دې کانفرنس کې د ولسمشر پیغام ولست او د کانفرنس ګټه ور وبله. د پوهنتونونو د نړیوال شورا مشر حکمت عزیز اوغلو په دې کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د افغانستان له پوهنتونونو سره به هر اړخیزه مرسته وکړي.
زه په دې ډېر خوښیم چې له خپلو ګرانو ورونو سره یم. په لومړي سر کې باید دا ووایم چې زه د شپږویشتو پوهنتونونو مشري کوم او د دې شورا مؤسس یم. تاسو په دې باور ولرئ چې زموږ دغه مؤسسه به د افغانستان د زده کړې مؤسساتو سره هر ډول مرستو ته چمتو وي.
د پوهنتونونو نړیواله شورا یا IUC 15 کاله مخکې جوړه شوه چې افغانستان یې د لومړي ځل لپاره کوربتوب وکړ. په کابل کې دغه نړیوال کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې ډېر افغان محصلین د محل په پوهنتونونو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د ملي شورا لخوا د لوړو زده کړو د قانون نه تصویبېدل په بهر کې د افغان محصلینو اقتصادي ستونزې او د لوړو زده کړو د یو شمېر خصوصي مؤسسو لخوا د معیار په پام کې نه نیول هغه ستونزې دي چې تر اوسه افغان حکومت په هواري کې پاتې راغلی.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
مخکې مو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د هڅو په باب واورېد چې غواړي د پوهنتونونو د نړیوال شورا غړیتوب ترلاسه کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي تر راتلونکو 5 کلونو پورې به په هیواد کې د ټولو تلویزیونونو خپرونې له ډیجیټل سیستم سره برابرې شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د دې سیستم لمخه به په افغانستان کې فعال تلویزیونونه په درې مرحلو کې له انالوګ سیستم څخه ډیجیټل سیستم ته واوړي او د خبرونو لمن به سلور ډیر شو ولایتونه ته وغځيږي. د دې پروژې تړون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مخابراتو د وزیر امیرزی سنگین او د آسیایي مشورتي شرکت د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شو. خاغلی سنگین وویل اوس مهال په هیواد کې تلویزیونونه د جاري انالوګ سیستم لالارې نشي کولای چې خبرونه د پیښو، بدلونونو، انکشافاتو او نورو مهمو ملي او نړیوالو موضوعګانو اطلاعات د هیواد ټول خلکو ته ورسوي. د دې په خبره د همدې ضرورت لمخې هڅه وشوه چې د هیواد د ټولو ټلویزیونونو خبرونې په ډیجیټل سیستم برابر کړي.
دا څو مشخصه ګټې لري. ډیجیټل ټلویزیون په شبکه کې هم تصویر او هم اواز لوړ کیفیت لري. دوهمه ګټه د فریکانس په برخه کې ده چې د فریکانس چې یو محدوده طبیعي منابع څخه ده، دغه فریکانس څخه په مؤثره توګه سره ګټه اخیستل کېدای شي. په هغه فریکانس کې چې فعلاً یو ټلویزیون فعالیت کوي، په هغه فریکانس کې د ډیجیټل په سیستم کې 15 ټلویزیونونه ځایېدلی شي. په لومړیو شپږو میاشتو کې دغه شبکه په کابل کې فعالېږي، وروسته بیا په درې کالونو کې د هیواد د ټولو ولایتو مرکزونه تر پوښښ لاندې راځي او په وروستیو دوو کالونو کې د هیواد پاتې ولسوالۍ تر پوښښ لاندې راځي.
د مخابرات وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په هیواد کې 15 خصوصي ټلویزیونونه فعال دي چې د انالوګ سیستم لالارې یوازې په څو محدود ولایتونو کې خبرونه کوي. د مخابرات وزیر دا هم وویل چې د انالوګ په سیستم کې خصوصي ټلویزیونونه اړ وو چې ډېر پیسې ولګوي سو د هیواد ګډ ګډ ته خبرونه ورسوي، خو د ډیجیټل سیستم لالارې به په لګ لګښت یوازې د سو فریکوئنسي ولالارې د ټلویزیونونو خبرونه پراخ کړي. د دې پروژې پر مخ بیول د یوې داوطلبۍ په نتیجه کې د آسیا مشورتي شرکت ته سپارل شوی. د دې شرکت مسؤلینو وویل د دې سیستم د عملی کولو لپاره په لومړي سر کې سکم 40 میلیونه ډالر ځانګړي کړي دي. د تړون لمخه به د آسیا مشورتي شرکت د فریکوئنسي پر فیس سربیره د خپل کلنوی او عایداتو 2% دولت ته ورکوي. خلک دا اقدام ستایي، خو له خصوصي تلویزیونونو هیله کوي چې د تخنیکی پرمختګ تر څنګ دی د خبرونو معیاري کولو او د کیفیت لوړولو ته هم پام وکړي. د کابل ښار اوسیدونکي فرید احمد هوتک آزادي راډیو ته وویل
دا خو یو مثبت قدم دی چې په تخنیکي بڼه کې نوښت یعنی پرمختګ راځي، خو باید دلته خپرونو ته هم باید توجه وشي، ښې خپرونې باید جوړې کړي څو د هیوادوال مثبته ګټه وخلي. د تلویزیونو خلک منفي ګټه وز اکثره کورنیو کې اخلي. باید داسې سریالونه داسې پروګرامونه په نشر شي چې هغه په فامیلونو کې په کورنیو کې خلک مثبت ګټه ته وخلي او هغه د آینده دپاره زموږ نسل وروزي.
د مخابراتو وزارت د معلوماتو له مخې وس محل په ټلویزیونونو سربیره شاوخوا سل رادیوګانې او په سلګونو چاپی خبرونې په افغانستان کې فعال دي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو. اتنیمې بجې دي. وړاندې په خبرونه کې د ښځو پر ستونزو د ازادي راډیو د اونیزو پروګرامونو یوه بله لړۍ درته خپروو. د پټې خولې فریاد دا لړۍ په زابل کې د ښځو پر ستونزو څرخي. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې د پاکستان د څو وروستیو مهمو پیښو په اړوند په راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې د مصر د وروستي کړکیچ له حاله مو خبرو. خو اوس به صفي الله ستانکزي ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطونه واوروي.
د هند حکومت او هندي سوداګرو پرون په نوې ډیلی کې د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم مرستیال کریم خلیلی ته ژمنه ورکړه چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم له افغانستان سره مرستې کوي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي پاکستان ته به د ولسمشر کرزي له سفر سره په یو وخت له هغه هیواد وغواړي چې یو شمیر بندي طالب مشران را خلاص کړي. رستله هغه چې د سوری د رژیم مخالفانو پرون د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د استعمال په نتیجه کې د سباندي د 1400 کسانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یوې بیړنۍ غونډه کې د دې ادعاو د سپیناوي غوښتنه کړې ده. او د صدام حسین د رژیم لړنګېدو راهیسې نن د لومړي ځل لپاره د عراق صدر اعظم نوري المالکی د سوداګرۍ او پانګونې پر سر د خبرو لپاره نوې ډیلی ته ځي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. پرون د بلوچستان په چمن سیمه کې د اورګاډي په تمځای کې چاودنه وشوه. د راپورونو له مخې په دې چاودنه کې 2 تنه وژل شوي او د 2 ښځو او 2 ماشومانو په ګډون شاوخوا 15 نور ټپیان دي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. نور تفصیل یې له کوټې د ازادي رادیو د خبریال برکوال میخیل پر راپور کې.
د چهارشنبه په مازګر د افغانستان پولې ته نږدې په چمن سیمه کې د اورګاډي په تمځای کې په داسې وخت کې چاودنه وسوه چې اورګاډي له مسافرو ډک او د کوټې پر لورې حرکت کاوه. پولیس وایي چاودنه په هغه ځای کې سوې چې خلکو د اورګاډي ټکټونه اخیستل او په دې وخت هلته زیات خلک راټول شوي وو. د چمن سیمې مرستیال کمشنر عبدالله داود وایي په دې چاودنه کې اورګاډي ته کوم زیان نه دی رسیدلی خو عامو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د یو موټر سایکل څنګ ته چاودیدونکي مواد په بکس کې ایښول شوي وو چې په چاودلو سره 15 تنه ټپیان شول. په ټپیانو کې 2 ښځې او 2 ماشومان هم شامل دي او له ټپیانو څخه د 3 تنو حالت مرګونه دی چې په هغوی کې یو تن سا ورکړه او نور دوه مو د بیړنۍ درملنې لپاره کوټې ته لیږلي دي. د وروستیو معلوماتو له مخې په دې چاودنه کې له ټپي کسانو څخه یو بل تن هم سا ورکړې او شمېر یې 2 تنو ته ورسېد. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې نه دی منلی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند دغه چاودنه په کلکه غندلې ده او دا یې د ترهګرۍ پیښه بللې ده. د پښتونخوا ګوند لخوا په خپره سوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په چاودنه کې د دوی د ګوند یو تن وژل شوی او څو نور یې ټپیان شوي دي. دغه چاودنه پرون په داسې حال کې شوې چې نن چمن سیمې ته نږدې په کلا عبدالله خان سیمه کې د پاکستان د مرکزي پارلمان د یوې څوکۍ لپاره زمینی ټاکنې کیږي او د پاکستان د ټاکنو د کمیسیون په وینا په سیمه کې د شفاف او سوله ییزو ټاکنو لپاره کلک امنیت نیول شوی دی.
بیا هم پاکستان کې تم کېږو. نن په پاکستان کې د ملي د مرکزي پارلمان د ولسي جرګې پر 14 او د ولایتي اسامبلیو پر 15 څوکیو زمینی ټاکنې ترسره کیږي. همدارس د خیبر پختونخوا په ایالت کې به د ولسي جرګې په 4 انتخاباتي حوزو کې زمینی ټاکنې کیږي. د دې ډلې څخه د پېښور لومړۍ انتخاباتي حوزه ویل کیږي د ډېر ارزښت وړ ده. پاکستاني کارپوهان وایي دا ځل به هم د تیر ځلې په څیر د عوامي نېشنل ګوند او د تحریک انصاف ګوند ګوند ترمنځ سخت سیالي وي. دوی په دې باور دي چې ښایي دا ځل د ټاکنو پایلې د تیر ځل په پرتله مختلفې وي، ځکه چې د خیبر پښتونخوا ولس د تحریک انصاف ګوند له حکومته مایوسه شوی دی. نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په رپورټ کې.
نن د پاکستان د ولسی جرګې د 1400 او دغه هیواد د 3 ایالتونو د ساملو پر 25 انتخاباتي حوزو زمینی ټاکنې کیږي. د روان میلادي کال د مئی په 11 نیټه په پاکستان کې عمومي ټول ټاکنې ترسره شوې وې، چې په ترڅ کې د بیلابیلو ګوندونو ډیری کاندیدانو د دغه هیواد د ولسی جرګې او د 3 ایالتونو د ایالتي سملو تر یوې زیاتې څوکۍ ګټلې وې، چې پر هغو څوکو نن زمینی ټاکنې ترسره کیږي. پاکستان د ټاکنو کمیسیون په دغه هیواد کې د ترنګلي امنیتي وزیر عمله د رایه اچونې په ډیرو مرکزونو کې پر نورو امنیتي ځواکونو سربیره فوج هم ځای پر ځای کړی دی. په خیبر پختونخوا کې به هم د ولسی جرګې په 3 انتخاباتي حوزو زمینی ټاکنې کیږي، چې له دې ډلې څخه لومړی انتخاباتي حوزه د ډېر ارزښت وړ ده. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان اټکل کوي چې په زمینی ټاکنو کې به تر ټولو سخت سیالي د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور کې د ولسی جرګې پر لومړی انتخاباتي حوزه د عوامي نېشنل ګوند د جګپوري غړي غلام احمد بلور او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند کاندید ګلبادشاه ترمنځ وي. که څه هم د پاکستان په عمومي ټول ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر دغه انتخاباتي حوزه د عوامي نېشنل ګوند پیاوړي کاندید غلام احمد بلور ته ماتې ورکړې وه، خو کارپوهان په دې باور دي چې ښایي د زمینی ټاکنو نتیجه د تیر ځل په پرتله مختلفه وي. د سیاسي چارو کارپوه او ژورنالیست شوکت خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند په 3 میاشتو کې چندانې خاص بدلون رامنځته نه کړای شو، او په خبرې چې د خیبر پښتونخوا ولس ترې زړه بدای دی.
حکومت هم خلکو ولی دو کہ جیسا واضح کرا نہ شو چکم دا بدلون خبر ہے کہ بدلون سدس خاص ملتا پر نظر رہا لگے.
دغه په وینا په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د حکومت پر اتلو سره په دغه ایالت کې هدفي وجنې او نورې تروریستي پیښې زیاتې شوې دي. تر روان کال د مئی په 11 نیټه د پاکستان په عمومي ټول ټاکنو کې دغه هیواد نوی رامنځته شوی تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا کې عوامي نېشنل ګوند او نور سیالو ګوندونو ته سخته ماتې ورکړې وه، او پر دې توانېدلی و چې په دغه ایالت کې د جماعت اسلامي او قومي وطن ګوند په ملتیا ائتلافي حکومت جوړ کړي. یاد دی وی چې عوامي نېشنل ګوند او جمعیت العلماء اسلام چې په خوا سیال ګوندونه دا ځل په زمینی ټاکنو کې تحریک انصاف ګوند پر خلاف سره یو شوي دي، او جمعیت العلماء اسلام ګوند د عوامي نېشنل ګوند کاندید ملاتړ اعلان کړی دی.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی تا آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگه نیوا کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گونده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شید،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داشته.
ازادي په صفو کې در موج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری ازادي رادیو نو اوري.
اروپایي ټولنې په مصر کې وروستی تاوتریخوالی غندلی، خو په عین حال کې پریکړه کړې چې د دې هیواد له خلکو سره به خپلې مرستې ونه دروي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د قاهرې د جنایي جرمونو محکمې د پخواني ولسمشر حسن مبارک د خوشي کېدو حکم ورکړ. یو شمېر مصریان د مبارک د خوشي کېدو په اړه اندېښنه لري چې کېدی شي دا هیواد بیرته پخواني حالت ته وګرځي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشره کاترین اشتن 13 ورځ د مصر په شخړه کې پر ټولو خکیلو خواو غږ وکړ چې په دې هیواد کې د لانوري ونې تویدنې د مخنیوي لپاره د خبرو اترو ته مخه کړي. میرمن اشتن ویل د اروپای ټولنې د 28 هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو د چهارشنبه پر ورځ په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې دغه هیواد ته به د هر هغه څه استول بند کړي چې ترې د مصر پر خلکو د فشار لپاره استفاده کیږي. د هغې په وینا د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په مصر کې د خلکو پر وړاندې له حد نه زیات زور کارول وغندل. د راپورونو له مخې د مصر د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د هغه د مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې سلګونه کسان وژل شوي دي. میرمن اشتن ویل دا وای مصر د اروپای ټولنې یو کلیدي شریک دی. موږ چمتو یو چې د مصر له خلکو سره د هغوی په پرمختګ کې مرسته وکړو. موږ هیله مند یو چې په مصر کې بیا ثبات په واک کې د ټولو ونډه، ډیموکراسي او هوساینه رامنځته شي. موږ چمتو یو چې په مصر کې د سیاسي خبرو اترو چې ټول خواوې پکې شامل وي د بیا پیل په مسأله کې ملاتړ وکړو. د د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په پرونۍ غونډه کې د برتانیې د باندنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د مصر د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د خوشی کېدو په اړه ویل دا د دغه هیواد کورنۍ مسأله ده. خو د نوموړي په وینا د مصر قضا باید په دغه شان حساسو مسألو کې بې طرفه او شفافه وي. د قاهرې د جنایي جرمونو محکمې پرون د فساد په قضیو کې له برأت وروسته د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د خوشي کېدو حکم صادر کړ. یو شمېر مصریان اندېښمن دي چې د مصر د محکمې دا پریکړه به دا هیواد بیرته د مبارک د دیکتاتوري دورې ته وګرځوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې له لارې ازادي راډیو ته راستول دي.
فاروق له سروبي څخه لیکي، له خدای پاک څخه غواړم چې افغانان د هند د کرکټ لوبې ته د کرکټ ټیم ته ماته ورکړي او دا لوبه وګټي. او ناصر له کونړ څخه لیکي چې موږ له حکومت څخه هیله کوو چې د سرتاق برېښنا کوټ عملي چارې پیل کړي. یو بل اوریدونکو لیکلي دي چې د اغا خان شرکت مشر په افغانستان کې ستر خدمت کړی او مرستندوی کارکونکي باید په بامیانو کې چې برمته شوی دي خوش کړی شي. په همدې سره د خبرونې د راپورونو او مطالبو د خبرېدو لړۍ پای ته رسیږي. خو د ښځو پر ستونزو د پټې خولې فریاد د ازادي راډیو د پروګرامونو یوه بله لړۍ خبرېدو ته چمتو ده.
د پټې خولې فریاد سلامونه، زه فریده هوتسیفی ام. د پټې خولې فریاد د اونۍ په زابل کې د خزو ستونزو ته ځانګړې شوې ده. د خزو د چارو مسؤلان وایي په زابل کې د بیلابیلو سیمو خلک له اوږدو مهاجرتونو وروسته بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي، خو هغه څه چې لازمه ده د ژوند شرایط ورته نه دي مساعد او په دې کې تر ټولو ډېرې ښځې ستونزې ګالي. زده کړې چې د دوی حق ده په ډېرو سیمو کې ترې محرومې دي. که څه هم په زابل کې یو څه شرایط ښځو ته برابر شوي چې د ګنډلو کار زده کړي او خپلې کورنۍ سره مرسته وکړي، خو دا هڅې کافي نه بلل کېږي. او بلخوا ښځې د کورنۍ لخوا لږه اجازه ترلاسه کوي چې له کوره بهر د کوم کسب او کار او یا هم د زده کړې لپاره ووزي. د زابل چارواکي وایي په زابل ولایت کې ډېری هڅې روانې دي چې ښځو ته د زده کړو زمينه برابر شي. د زابل د ښځو د چارو رئیس صدیقه جلالی وایي، زما په اند که ښځې لیک لوست زده کړي نو بیا دوی کولی شي له خپلو حقونو خبرې وي. میرمن جلالی وایي د سواد زده کړې کورسونه په ډېرو سیمو کې شته، خو ښځې په هغه حد کې چې تمه یې کېږي دې کورسونو ته د تګ اجازه نشي ترلاسه کولی.
یو د مهاجرین د ډېرو لیرو ځایو څخه بېرته خپل کورو ته راستنه شوي دي، او دغه په دېرش کالو کې یا پنځه دېرش کالو کې دوی د اکثریت یې له وطن څخه بې برخې وي. د بیا نو چې دوی بېرته د خپل وطن ته راغلل، د دوی اولادونه د سواد څخه محرومه پاتې شوي وو، او د هغه کورونه یا هغه شته چې دوی درلودل هغه یې له لاسه ورکړي وو. نو د دې په خاطر باندې هر څوک اوس یو مشکلاتو سره، بیا خصوصا د اقتصاد کمزوري سره مخامخ دي، د سواد کمزوري سره مخامخ دي، چې دی اکثرات په لری مسافر مملکتو کې واغې به سواد پاتې شي. خصوصا د شوز طبقه، د شوز طبقه په د سواد له برخې څخه بيخي محروم پاتې شي. نو د دې په خاطر باندې دغه ستونزې زموږ باز خواندې د اکثرات خواندې سره مخامخ دي. شوز خانمانو ستونزې د اقتصاد سره ډېر مخامخ دي. اکثرات خپل زموږ هغه خانمانی دي چې دوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي او د دې بچان مکتب ته ځي، دغه مشکلاتو سره دي ډېر مخامخ دي.
د افغانستان د پوهنې د وزارت وایند امان الله ایمان می وپوښته چې په زابل کې د ښځو لپاره ولې هغه څه چې لازمه ده د زده کړې کافي مرکزونه نشته، څنګه کېدی شي چې خلک وهڅول شي چې ښځو ته د زده کړې اجازه ورکړي؟ راته وویل
په زابل ولایت کې مونږ تقریبا تر 300 پورې د سواد موزه مراکز لرو. په علاوه د دې چې مونږ تر 150 زیات شمېر ښوونځي لرو د اطفال او خويندو لپاره، مونږ 300 بابا کورسونه هم لرو. په دې کې تقریبا اوس د شپږنی موزه زیات شمېر خويند ورونه زده کړي کوي او د سواد موزه درسونه ورته لوستل کېږي. اما بیا مونږ په دې باندې پوهیږو د سوادۍ سره د مبارزې اساسي لا دغه سواده مزید او په دې رابطه باندې موږ په خو هم موضوعات له ول سره شریک کړي دي چې سوز شته دي زیات دي نه یوازې چې د امکاناتو سوز بلکې په دې رابطه باندې شته دي نړیوال ټولنې هغه څه چې باید په دې رابطه مرسته کړي وای او موږ یو جګړه ځپلې هیواد وو په دې سواد کچه د جګړو له کبله خورا ټیټه شوې وه د افغانستان په بېسواده ملکونو کې راتو نو زیاته مرسته باید شوې وای تیر کال هم دغه موضوع د پوهنې وزارت مسؤلینو یاده کړې ده چې په کلنۍ توګه باندې له یونسکو محسوسې پرته زموږ سره نورې نړیوالې ټولنې په دې رابطه باندې اغیزمنه مرسته نه ده کړې.
یو خو دا یو مسله ده چې مثلا هغه څه چې لازمه ده کافی کورسونه یا مثلا کافی امکانات تاسو نشي مهیا کولای او تراق هغه هدا پوری چې هغه کورسونه دي. خبره ده مثلا د زابل په ولایت کې ډیر خلک دي ته نه حاضرېږي چې مثلا خپل لورګانی یا خويندې یا مندې یا خپل خزي دي ته پری دي چې دوی لا شي دغه کورسونه ته. اوس د معارف وزارت د دې لپاره چې خلک تشویق کړي چې دوی دي خپل خزي یا لورګانی خويندې ولیږي دغه کورسونه ته کوم خاص پروګرام لري او کنه که دا کورسونه وی او څو ګرتلار نشي دي ګټه به سوینو بیا
نه bale مونږه هلته برنامه لرو پار ولایتونو کې مونږه د سواده موزي د کورسونو او ملای مامانو استخدام په دې پروسه کې دي ترڅنګ مونږه د عامه ذهنیتونو د راماتولو لپاره په برنامه لرو د علما کرامو لاره د شورای علما او لاره د خزو چارو د ریاست لاره مختلف برنامه چې د دوی د انانات سره مطابق هغه مونږه په لاره باندې چولې دي زمونږ له په دې ځای کې دا چې هغه مرسومره چې د سواد کچه چې د پغه اندازې باندې کار راته شوی هغه کې په زابل ولایت هم راځي چې کار راته شوی ځکه هغه تر ټولو نامنه ولایت یو تړلې خوندي یا امنیتي سوزي هم زیات دي نو امنیتي سوزي په ټوله کې زمونږ خواندو ته زیات مشکل ایجاد وي او په فکر باندې یا د عام افکار باندې بد تاثیر پرې باسي چې کورنۍ د دې ته آماده نشي دقیق هم دغه سوز مونږه په زابل ولایت کې لرو په نورو ولایتونو کې هم لرو یعنی مونږه روسه پورې داسې نوې مخشبي چې مونږه د خدمات نوې رسولي او زمونږه خواندې د آماده وي چې کورسونه ته درځي خو د دې په خاطر د سوزې چې مونږ خدمات نه امکانات نه لرونه عمله هم د استعمال ارخه سوزې لرو اجتماعي دودونه او انانه او د کورنۍ نو اجازه ورکول امنیتي سوزې د ټولې هغه سوزې دي چې دغه مبارزه کانات هم کاندي د نور الخونو نه هم په تکړه ده په مجموع کې د علماء کرامو لاره مبارزه ګوري تاسو ګوري هر کال په نام نه ولایتونو کې مونږ به برنامه لرو دغه د شوراګان د حمایت شوراګان چې د تر ټولو اساسي برنامه هم دغه د شې کورنۍ سره وکول شو چې مونږه مکتب د سواده موزي کورس د کورونو ته انتقالو د خويندو لاره د تذکر ورته ورکیږي دا یو تشویقي برنامه ده د علماء کرامو لاره چې د عامه خلکو اذهان ورته روخانه کړي په دې رابطه باندې شریعت په دې رابطه څه وایي شرعي ګټي بچوی دی یو باسواد اولاد او د بسواد اولاد تر مسافر ته دی دغه ټول مختلف برنامه شته دي د ولسی شوراګانو لاره د علماء کرامو لاره او د لاره مونږ په هر ملایم چې په هر ولایت کې مونږ په زرګونو علماء کرام علاوه دي چې دوی علماء ملایم امام دي په مساجد کې دوی زمونږ سره سواد مزیدند هم مختوري او علاوه دي چې سواد مزان دي دوی معلمین هم دي په مکاتبو کې دوه درې شای مزدکره ورکوي د دې سلسله عامول زمونږ سره د مرسته کول شي چې عامه ځان دي طرف تر امات کو او وسه پوری چې تقریبا هر کال مونږه ولکه او نیملکه به هوادوار اوس هم به سواده موزه په ذکرو کې لګیا دي یوازې نه الهت هم دغه سراسري کېدل د علما کرام مود مرسي راجل باول او د شوراګانو لاله دغه برنامه ولسی کول او مردمی کول دي
لکه څنګه چې امان الله ایمان ویل په زابل کې د خزو د باسواده کولو لپاره هڅې کیږي خود خلکو همکاري کم ده په زابل کې د معرف د ریاست کارکونکو کې زرمینه پټان ورته خبره کوي خو زیاتوي په زابل کې د خزو د ژوند ښه کېدو لپاره چارواکي لږه مرسته کوي
کوم لوړ چارواکو د دې لپاره د اوس صحیح زمينه د برابر کړي د شوو ستوند زیات دي هل کې دن نه لري په خاطر دې چې موږ په زابل ولایت کې اول خو د سیواد کچري رټه ده او بل کلی اقتصادي هم صحیح
خدا یوازې د زده کړې او کار په برخه کې نه ده چې خزي پکې له خپل حقونو محروميږي د زابل خزي له نورو ډیرو ستوندو سره مخامخ دي د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی په زابل کې د خزو د چارو له رئیس صدیقي جلال سره مرکه کړي او لمړی تری په زابل کې له خزو سره د توتري خوالي د پیښو په اړه معلومات غوښتي
دغه پیښو د تاوتریخوالي په خاطر باندې د بعض ولایتو کې په دې خاطر چې زموږ په ولایت کې نسبت د نورو ولایتونو څخه د سمت شمال ولایتو څخه یا د هرات ولایتو څخه د تاوتریخوالي کچه په ډیره ټیټه اندازه ده. ولې په دې خاطر باندې چې دلته بعضې لیرې ولسوالیانو دي، دغه ولسوالیانو څخه موږ د خانمانو هغه نه لرو، سره ارتباط سره نه لرو، او د خپل ولایت کې د بعضې وخت چې تاوتریخوالي پیښیږي دغه موږ د سپین ږیرو له لارې څخه حل کوو. موږ نه غواړو د خلک زموږ دغسې یو دود عنعنات، بلکې یا د پخواني رسم و رواجو له پیل څخه چې موږ یې د جرګې له لارې څخه یا د سپین ږیرو له لارې څخه.
په کندهار کې د ښځو چارو رئیس وایي چې هلته د تاوتریخوالي ډېرې پیښې په خپله د ښځو د خوا رامنځته شوي دي. دغه وضعیت په زابل کې څه ډول دی؟
په دې کې خو داسې ده چې عام دا خو کورنۍ مسله ده. په دې کې دواړه که خوښي خپله امرور تخریبوي یا د زوی ته شیطانت ورته کوي، باید زوی خپل ځان سره فکر وکړي چې دا ښځه ولې زه بې ګناه وترټوم. دا تمارز دا د کور کالو د کور کارو کوچنیانو دا ټولو د دې د روزنې او د دې د روزمره د کار څخه دا لیدنه کوي، او بیا دا څره کم پورته کېږي خپل د مور خبرې ته غواړي. مور ته موږ ډېر احترام لرو، ولې چې زه په خپله باندې مور یم، موږ د مندو ته ډېر احترام لرو، وایي چې د مور د پلار د پښو لاندې جنت ده. مګر په دې هغه باندې چې د کوم وخت باندې زویم ته یو اندازه پورې خپل مور ته به ډېر احترام لري، مګر په دې باندې چې دام د یو مور لور ده، د دې کور ته راغلې ده، په ډېرې امیدو سره راغلې ده، نو باید داسې مندې ورته ونه کړي چې خو دا خوشیان ونه کړي چې خپل د جانو سره شیطانت وکړي د خپل زامن ته. په دې کې زه نارینګان ګرم بولم.
د زابل د ښځو لپاره د کار کولو څومره زمینه دلته برابره ده؟
تر پخوا څخه ډېر زیاته زمینه د خانمانو له خاطره برابره شوې ده، چې اوس فعلاً موږ دوه پروژې برحاله د ولایت لخوا څخه لرو چې موږ ته د محترم والي صاحب لخوا څخه را کړې ده، چې یو د خیاطۍ کورس ده چې په هغه کې دېرش تنه خانمانې لرو او دوه تنه معلمې لرو، یو د سوادمزي کورس ده چې په هغه کې شل تنه خانمې لرو یو تنه معلمې لرو، او بل یو بله موسسه ده د عرفي زده کړو په خاطر باندې چې په هغه کې موږ دېرش تنه خانمې لرو چې دوه ټایمې دي چې درې کورسه د سوادمزي دي، بیا پس له هغه څخه د خیاطۍ کارونه د ګلدوزي او د خامکو د کارونه پکې زده کوي، او بله پروژه وه چې په هغه کې شل تنه خانمې کار کولی چې په مجموع کې یو نیم سل خانمو ته رسیږي چې موږ دا سره راجم کړو.
په مجموع کې د زابل په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو شمیر څومره دی؟
موږ متاسفانه په زابل ولایت کې یو بدبختانه وم چې موږ داسې سواد سطح د پخوا څخه پخوا ډېر ټیټه وه. دا دوه کاله کېږي چې موږ د بیخاله د میوالی سه لرو چې هغه په نامه د بیخاله چې هغه کې پروش کال موږ دولس تنه فارغې درلودلې، سږ کال مو اته تنه درلودلې. نو د دې په حساب باندې چې دغه معلمانې بېرته پوره شي، بعضو امتحانونه په کانکور کې ورکړل د مرکز ولاړه قندارو د زوی ته کامیاب شولې، او بعضې چې پاتې شولې یا پلار د کورو د خواڅخه اجازه نه در، هغه په خپله بېرته په مکتب کې جذب شول. نو دې په خاطر موږ په دولتي ارګان بغیر د معرف کې چې درې خانمانې موږ کارکوونکي لرو، په بله اداره کې د خانمانې نه لرو.
د بېسوادۍ تر څنګ نور کوم علتونه دي چې د زابل په ادارو کې د ښځو ونډه کمه ده؟
په زابل کې زموږ دا زه بدبختانه وم چې زموږ پخواني مشران یا زموږ خپل پلارون نیکهګان د نجونو د مکتب سره ډېره علاقه نه درلودل. دا کوشش یې نه کوو چې زما نجلۍ یا زما لور چې د اولاد په شان باندې دا وګڼي چې دا څه لک حق لري، وغونه لور م حق حقوق لري. نو د دې په خاطر باندې دوی نه غوښتل چې نجونې مکتب ته ولاړې شي، نو د نجونو به چې تر ډېره پورې به ویلې تر درېیم یا څلورم پورې به یې وویل یا به په مجتو کې درس ورباندې ول، بله دغه نه به ویل نور د نجلۍ له خاطره بس ده، دا خو د پردي د کور ده، دا به باید واده شي. نو دې خاطر دا و چې زموږ پخواني خلکو دار هغه نه ده، دا اوس فعلاً دغه هغه نه لري چې علاقه نه لري چې نجونې د مکتب په خاص ډول سره مکتب ته ولاړې شي. که څه نا څه امنیت نور ولایتو څخه په زابل کې امن ده ښه ده، مګر زموږ مشران دا نه غواړي چې زموږ نجونې مکتب ته ولاړې شي او د دې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي.
په دې برخه کې ساس ریاست څه کړی دي؟
موږ ډېر خانمان ته د ساکلې په ترڅ کې موږ په بار بار ورکشاپونه دایر کړی، خانمانو ته میټینګونه مور کړی دي، او د دې سره په دې هغه باندې مخبري ورسره کړی مشرام سره چې دوی باید خپل اولادونه چې څونه نارناک لري په مور پلار باندې چې تعلیم کې او دغه ښځه مخ لري چې زموږ خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې علم په نرو ښځو باندې فرض ده. یعنی که څه په نارینه باندې غونه تحصیل تکای پهغونه په نجلۍ په لور باندې تم تحصیل وکړه چې نجلۍ مې یوه د خدای پیدا کړې ده. د دې په خاطر باندې نو موږ د خانمانو سره د ورکشاپو له لارې څخه د مچنګو له لارې څخه دوی ته ماګایي ورکړې ده، او بیا هم غواړو چې دوی ته بیا آګایي ورکړو او د والدینو کوم ته مو جوړه کړې. په دې کې مو والدین اکثریت راغوښتي دي. موږ خصوصا د زیاتره د مندو سره ډېر په تماس کې یو، او د دغه له خاطر موږ ډېر ورکشاپونه کوو او آګاهي مو ډېره ورکړې.
د زابل د ښځو د چارو رئیسه صدیقه جلال وه. هغې په زابل کې د ښځو سره د تاوتریخوالي د بېلابېلو لاملونو او همداشان د ښځو د ژوند په اړه معلومات ورکړل. د زابل د ولایتي شورا غړي فوزیه کاکړ وایي دا یو حقیقت دی چې له ښځو سره زور زیاتی مخ په ډېرېدو دی، خو د لمنځه وړلو لپاره یې تر ټولو زیاته خپله د ښځو پوهه رول لري. هغه وایي هغه پروژې چې د ښځو سره د مرستو لپاره او یا هم د زده کړې لپاره دي، ډېر ځله د چارواکو مرسته نه ترلاسه کوي.
توجه مقامات زیاد بسیار ضعیف است. ما تقاضای بعض پروژه ها
دوی مقامات ډیره لګه پاملرنه کوي. موږ د زینو پروژو غوښتنه کوو او دوی را سره مرسته نه کوي. لوالي سیب څخه مننه کوو چې څو پروژې راکړي چې د خیاطۍ په برخه کې خزي خپلې کورنۍ او همداشان خپلو خلکو سره مرسته وکړي او اقتصادي خکې. موږ د سواد زده کړې په برخه کې هم لسته راوړنې لرو، خو خبره ده چې لږې خزي دې کورسونو ته مراجعه کوي. فوزیه کاکړ وایي که چېرته هغه ښځې چې سرپرست نه لري خپله د کار کولو امکانات ولري، نو دوی به د میړه د کورنۍ مرستې ته اړې نه وي، ځکه د دوی همدا احتیاج او اړتیا له ښځو سره د تاوتریخوالي یو غټ علت دی. اکثر خلک بې وزلي دي، او کله چې وربندې د یوې کونډې بار ور زیات شي نو بیا ښځه ملامتوي او په بېلابېلو نومونه یې رټي. د پټي خلې فریاد د اونۍ هم دومره وو. د ازادي راډیو د خبريالانو سید شاه سقیم او صادق رښتینی د کور ودان ویچی د پروګرام ته د معلوماتو پر راټولولو کې را سره مرسته وکړه. د ازادي راډیو د پټي خلې فریاد پروګرام د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او یا هم azadiradio.org کې اوریدل شي، او هیله ده چې خپل نظرونه را سره شریک کړي. د خدای په امان.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
شنه.